द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماښام 9 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو پدې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د هند او بلخ لاندې کشمیر کې د یو ځای جدای غوښتونکي مشر د وژنې په ضد په درېیمه ورځ هم په زرګونو خلکو احتجاجونه کړي دي. امریکې اعلان کړی دوی به د داعش تنربه ډلې د قبضې نه د عراق موصل ښار بیرته اخستو لپاره د عراقی ځواکونو مرستې لپاره د 1500 زیات پوځیان لیږي. او د امریکې ټیکساس ریاست ډلس ښار کې پلټنه کوونکي د هغه وسلوال تن پلټنې جاري ساتلی دي چا چې 13 هفته 5 پولیس وژلي وو. او د دې ترڅنګ په میشیګن کې یو ملزم په ډزو کې د عدالت 2 چارواکي وژلي او په جوابي ډزو کې مسلم ملزم هم وژلی شوی دی. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د هند او بلخ لاندې کشمیر کې د یو ځای جدای غوښتونکي مشر د وژنې پر ضد په درېیمه ورځ هم په زرګونو خلکو احتجاجونه کړي. هندي کشمیر کې په وروستي تشدد کې د مړو شمېره د 15 نه اوښتې. په هسپتالونو کې د ژوبل کسانو شمېره په سلګونو کې ده. امنیتي ځواکونو د احتجاج کنټرول کولو لپاره په خلکو ډزې کړي دي چې پکې دغه خلک ژوبل شوي دي. دا احتجاجونه د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې د سیمې تر ټولو غټې توندلارې ډلې حزب المجاهدین 2 کلن کمانډر برهان وانی د وژنې وروستو شروع شوې دي. او نن په ټوله نړۍ کې د پاکستان سوات سیمې سره تعلق لرونکي او د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزی په نوم نړیواله ملالا ورځ نمانځلې کیږي. ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې په خصوصي توګه د ښځو تعلیم په اړه بیداری پیدا کولو لپاره 12 جولای د ملالا ورځ په نوم د نمانځلو اعلان کړی دی. امریکا وایي دوی به داعش تنربه ډلې د قبضې نه د عراق موصل ښار بیرته اخستو لپاره د عراقي ځواکونو مرستې لپاره د 1500 زیات پوځیان لیږي. د دفاع وزیر ایش کارټر دا اعلان د ګل په ورځ د بغداد د سفر په وخت کړی دی. نوموړي ویلي زیاتي امریکایي پوځیان به د موصل ښار جنوب اړخته 60 کیلومتره ورآخوا القیاره پوځي مرکز د حفاظت لپاره لیږلی کیږي، کوم چې به د ائتلافي ځواکونو لپاره د پوځي سامان د تګ راتګ او هوایي مرکز په حیث استعمالولی شي. افغان شمالي شام کې اپوزیشن وسلوالو د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې جنگ ځپلي الپو ښار ځنې برخو واپس اخستو لپاره د ګل په ورځ غټ عملیات شروع کړي دي. حکومتي ځواکونو د اپوزیشن کنټرول لاندې الپو ښار نیمې برخې ته تلونکی یوازینی غټ سړک 100 ورځې وړاندې قبضه کړی دی. برتانیا کې میشت شام د سارنې ډله وایي د الپو په زوړ ښار کې په جګړه کې د صدر بشار الاسد وفادار 19 پوځیان وژلی شوي دي. د بشري حقونو نړیواله ډله هیومن رایټس واچ وایي یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د 1 کال په جګړه کې 1 شمېر تجارتي مرکزونه په غیرقانوني توګه په هدف کړل شوي دي چې پکې 130 کسان وژلی شوي او په سلګونو خلک بیروزګاره شوي دي. د ګل پورس خپل کلی رپورت کې هیومن رائټس واچ ویلي په دغه مرکزونو کې کارخانې، تجارتي ګودامونه او د بجلی مرکزونه شامل دي. دغه ډلې ویلي په 10 حملو کې 14 مهم مرکزونه په غیرقانونو توګه ویشتې شوي دي، د کومو سره نږدې چې یوازې پوځي مرکزونه نه وو. او د امریکې ټیکساس ریاست ډلس ښار کې پلټنه کوونکي د هغه وسلوال تن پلټنې جاري ساتي چې 13 هفته 15 پولیس وژلي وو. د ډلس پولیسو مشر ډیوډ براون د ګل پورس خبریالانو ته ویلي هغه تر اوسه په دې ردولو کې مطمئن نه دی چې په دغه پیښه کې نور څوک ککړ وو که نه. ډیوډ براون ویلي په وسلوال تن باندې 11 پولیس افسرانو او 2 نور پولیس چارواکو په روبوټ سره حمله کړې وه. وسلوال میکا جانسن په ډلس کې د پولیسو د لاسو د تور امریکایانو د وژنو پر ضد د احتجاج په وخت ډزو کې 15 پولیس وژلو او 11 نور یې ژوبل کړو. اخواته په میشیګن کې یو ملزم په ډزو کې د عدالت دننه دوه چارواکي وژلي او په جوابي ډزو کې ملزم هم وژلی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنیغه باندې اوریزو. اول د هند بلخ لاندې کشمیر اړخ ته دغلته د یو ځای جدای غوښتونکي مشر د وژنې پر ضد په درېیمه ورځ هم د ګلپورز په زرګونو خلکو احتجاجونه کړي دي. هندي کشمیر کې په وروستي تشدد کې د مړو شمېره د 15 نه اوښتې ده. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې د یو وسلواله ډلې مشر د وژنې وروستو پرون په درېیمه ورځ هم مظاهرې شوې دي. هند لخوا د کرفیو لګولو باوجود په زرګونو مظاهرتچیان سړکونو ته وتلي وو او د پولیسو سره انښتو کې د وژل شوو مظاهرتچیانو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د پولیسو او مظاهرتچیانو ترمنځ د انښتو او د پولیس لخوا په دوی د اوښکو بیونکو ګیسونو استعمالولو او د ډزو له کبله هسپتالونه هم د ژوبلو څخه ډک شوي دي. په ژوبلو کې هغه پولیس هم شامل دي چې د مظاهرتچیانو لخوا په کاڼو ویشتل شوي دي. د اتوار د ورځې په نسبت د تېرې ورځې د مظاهرتچیانو شمېره کمه وه، ولې د هند د ولقې لاندې کشمیر سر خار سرینګر کې لا هم د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ د نور انښتو یا د ستونزو خطر موجود دی. دا انښتې پس د هغې شروع شوې کله چې 22 برهان وانی د هندي عسکرو سره انښته کې وژل شو. دغه ځوان چې د حزب المجاهدین ډلې مشري یې کوله د کشمیري ځوانانو لپاره د احتجاج باعث جوړ شو. ویره لرل کېږي چې د دې پیښې سره سیمه کې نور هم د وسلوالو په شمېره کې اضافه وشي. د تشدد تازه پیښو سره کشمیر چې د ډېرې مودې راهسې د لوی تشدد نه پس پکې یو څه قلارې راغلی وو، یو وار بیا د ډزو ډوزو مرکز ښکاري. د هند یو پخوانی پوځي مشر د پنکر بنرجي د سولې او شر په اړه د مطالعې د یو مرکز څېړونکی دی. وایي چې هندي کشمیر کې د خلکو ناامیدي سوا شوې ده. دی وایي چې د هند موجوده حکومت د روزګار موقع دغلته نه دی ورکړي خلکو ته. د ازادۍ په نوم چې څه هم یو دغلته کې تحریک وجود لري، هغوی د دې موقع نه فایده اخلي او د خلکو جذبات راپاروي. دی وایي دغه واقعیت حالات دې اړخته راورسوي. د هند عسکر که یو خوا په هندي کشمیر کې د امن په پرځای کولو کې اخته دي، نو بل خواته حکومت بیلتون غوښتونکو مشرانو ته خواست کړی دی چې دغه سیمه کې پخوانی امن بیرته بحاله کړي. خو د بیلتون خوخو څلور مشرانو د هندي حکومت دغه خواست رد کړی دی او وایي چې د هند واکمن د ټوپک په زور د کشمیري اولس د احتجاج حق د هغوی نه د اخستو کوشش کوي. د هند سیاسي ناقدین په ځایي او مرکزي حکومت پلاور اچوي او وایي چې د خبرو په لار کشمیر کې د مسلې حل د لټولو کوشش نه کیږي. په نوې دلی کې یو څېړنکار منوج جوشي وایي چې د تېرې څه مودې راهسې چې په کشمیر کې کوم امنیت راغلی و، د هغې نه فایده وانخیستی شوه چې حالات د بیخي برابرتیا اړخته بوتلی شوي وې. په اني حال کې د پاکستان او هند دواړه حریف ملکونو ترمنځ هم په دغه ځمکه چې لانجه هم لري بحث نور تود شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په هندي کشمیر کې د عامو خلکو پر ضد د پوځ په استعمال هند باندې نیوکې کړي دي او په هند یې غږ کړی دی چې د انساني حقونو احترام وکړي. بلخوا د هند نائب داخله وزیر کیرن جیجو ویلی دی چې پاکستان د پخپل خپل کشمیر کې په عامو کشمیریانو د تشدد نه لاس واخلي. د پاکستان خارجه وزارت د هند سفارتکار رابللې او ورته یې د حزب المجاهدین ځایي مشر په وجنه احتجاج کړی او دغه یې د عدالت ماورا قتل بللې دی. د هند سفارتکار ته د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز چودري ویلي چې دغه تشدد هیڅکله د قبلونې وړ نه دی. د یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې دی په کشمیر کې ریفرنډم وکړی شي چې معلوم شي خلک د هند او یا د پاکستان سره شاملېدل غواړي. د هند خارجه وزارت د ریفرنډم دغه غوښتنه رد کړې ده. دی ویلي دي چې د پاکستان لخوا اکثره په هندي کشمیر دا ډول بیانونه مخې ته راغلي چې ښایي پاکستان اوس هم د ترهګرو پټې مرستې کوي او د خپل ملک پالیسیو ته یې دوام ورکړی دی. ولې اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې صرف اخلاقي او سیاسي مرستې د کشمیري بیلتون خوښو سره کوي.
Thank you. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمنګ دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانی او ری ګران او ردون کو مونږ سره اوسېږي د دې نیم ګنټې د خبرونو ورستو به تاسو د سحر په خیر د دوو ګنټو پروګرام زمنګ د همکارانو شعیب زاده او کلثوم کاکل سره اوري. نن به خبرې اترې کیږي د آبادې نړیوال ورځ دا او په دې ورځ باندې چې کوم پیغام خلکو ته ورکول کیږي خلک څومره پورې د آبادۍ د کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کوي، حکومت څومره ذمہ‌وار دی او د خلکو څومره ذمہ‌واري جوړیږي، په دې پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شي. او اوس راځو د یو بل رپورټ اړخ ته. په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند یو ټولګوندیز کانفرنس رابللی دی. د دغه آل پارټیز یا ټولګوندیز کانفرنس مقصد په ملکنډ ډیویژن کې هغه وروستی ګام چې تر اوسه پورې د ان پی تر مخه دغه ګام واپس نه دی اخیستلی شوی د کسټم اکټ په نوم باندې. صوبایي حکومت وایي چې دغه ګام مرکزی حکومت پورته کړی چې وروسته یې د واپس اخیستو ژمنه شوې وه، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې تر اوسه پورې حکومت دغه کسټم اکټ واپس نه دی اخیستلی شوی، چې د دې لاندې به په ملکنډ ډیویژن کې هغه ګاډي چې د حکومت سره رجسټرډ نه دي، یعنی کسټم پې نه دی ورکړل شوی، د خلکو نه هغه خلک چې دغه ګاډي لري حکومت ته به د دې کسټم ورکوي. رپورټ مرکه پې زمونږ په سیمه کې د ډیوی ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د صوبې د اطلاعاتو د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک سره کړې ده. تاسو ته وړاندې کوم
دا عوامي نېشنل پارټۍ د سوري د لاندې چې کوم د ټولو سیاسي جماعتونو او د هر طبقې فکر خلکو چې کوم آل پارټیز کانفرنس کو د ملکنډ ډیویژن دا په دې غرض کو چې موږ د روزي نمخ کې یو ای پی سی کړی و او موږ د مرکزي او صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې و چې دا چې کوم کسټم اکټ په ملکنډ ډیویژن او کوهستان کې دی لاګو کړی دی، موږ چې دا واپس والی دا یو دا و چې کله والی سوات او یا د ګیر نواب او یا د چترال چې کوم پاره وخت حکومتو دا په پاکستان کې زم کېدل دا یو لورنامه شوی ده چې کسټم کې دا بدل څنګه لاګو کیږي. اوس صوبایي حکومت مرکزی حکومت ته سفارش کړی چې دا کسٹم ایک دل ته لاگو کی. تاسو ته خپل هم پتر چې د ملکنډ ډیویژن خلکو د کوهستان خلکو د دهشتګردۍ په دې لړۍ کې ډېر لوی قرباني ورکړې ده. انفراستراکچر زمونږ تباه شوی دی، ډېر خلک په زرګونو خلک شهیدان شوی دی. برابر خو به دا و غوره خو به دا و چې مرکزی او صوبایي حکومت ملکنډ ډیویژن ته مراعات ورکړی وی، بدقسمتۍ نه هغه مراعات ورنکړو چې کوم مراعات هغې ته ملاو نه هغه یې واپس واغستو. سبا کې خیر به انشاءالله ټول سیاسي جماعتونه راځي د ملکنډ ډیویژن د ټولو پاټو ایم این اے سینیټر صوبائی اسمبلی ممبران ناظمان د ضلع نائب ناظمان د تحصیل ناظمان او ٹریڈرز چیمبر آف کامرس تاجرانو تنظیمونه دا به ټول راځي او موږ به یو مشترکه لایحه عمل جوړو. د احتجاج به باضابطه اعلان کوو او تر هغې پورې موږ دا احتجاج جاری ساتو چې تر څو پورې مرکزی او صوبائی حکومت دا خپل قدم چې دی دا ایک چې دی دا واپس نه اخیستی.
خو څو میاشتې وړاندې چې کله دا اعلان شوی د حکومت له طرفه نو ډېر احتجاجونه وشو، خو بیا که صوبائی حکومت او که صوبائی افسرانو د دې مسلې باندې په خپل هم ډېر واضح نه وو، ډېر صفاق په پوه نه وو چې دا کسټم اکټ چې دا لاګو دی او که نه دی لاګو، او که دوی دا فیصله واپس هم اخلي نو څوک به اخلي، وفاقي حکومت به اخلي که دوی به اخلي. داسې ښکارېده چې صوبائی حکومت هم د کسټم اکټ واپسي په حق کې وو، وزیر اعلی هم داسې بیانات ورکړي وو، خو دغې نه پس آیا داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې تاسو پر ای پی سی باندې مجبوره شوي چې آینده لپاره لایحه عمل جوړ شي؟
بالکل تاسو صحیح وایئ، موږ احتجاجونه چې کله شروع کړو تاسو بیا یاد چې بیا نواز شریف صاحب سوار ته راته او دلته د مسلم لیگ پارټۍ بیانونه ورکړل چې نواز شریف صاحب راځي او د کسټم اکټ واپس اخلي. موږ هم د دې خبرې باندې ډېر زیات خوشحاله شو، موږ چې بیا احتجاجونو ته څه ضرورت دی، بیا پکې د عمران خان صاحب خبر وشو، هغه هم سوار ته راغی، وزیر اعلی صاحب راغی، نه نواز شریف په دې باندې خبر وکړه، نه وزیر اعلی صاحب خبر وکړه، نه عمران خان صاحب خبر وکړه. نو اوس موږ مجبور شو په کې پورې چې د دې خبرې تعلق چې صوبایي حکومت غواړي بالکل داسې نه ده. دا خو وزیر اعلی صاحب په اسمبلی کې واضح کړی چې په ایپیکس کمیټه کې یو تجویز راغی او دا غیر تجویز پرنا چې دی سمری چې دا مرکزی حکومت تولی گلا یعنی صدر تولی گلا او کستم ایک چې دی اغا لاغو شو اس دا دا صوبائی حکومت لا پروائی هم دا غیر سنجیدگی هم دا غیر ذمہداری هم دا یعنی دی پخپل وین چې دا صوبہ دا کم حالاتو نتیر دا و دی دی تولی قاتل چې دا ملکن دا ویزن دی خلکو دیر علیو قربانی ورکلی دا او دا خو مستحق چې دا نور پیکیج دا کمی چی کم آزی کرو کو
چې کم هم نان کسٹم پیډ گاڑی وی دغه علاقائی چې کم پولیس سټیشن متعلقه هغه کې هغه رجسٹرډ وی خو آیا د دې فیصلې نه پس په دغه علاقو کې د گاډو په حق لا س کسٹم س ټیکسز اغستل شروع شوه دی او کنه
نه دا خو چون کې تاسو په پیلم کې چې موږ لوی جرګه وکړه او بیا موږ ټول علاقو خلکو ته وځي دلته دفتر نه پری دی تر اوسه پورې لالته مزاحمت ته اما تاسو ذکر کوئ چې د نواز شریف سیاست دراتلو اعلان شو د وزیر اعلی دراتلو اعلان شو نو دلته دی وو چې په سملا کې دی وو چې دا موږ واپس واخلو او هغه وعده چې دا یا هغه وینا چې دا خو رښتیا ثابت نه شو لهدا ځکه موږ مجبور شو بیا د ملکن ډیویژن ټول مشران راغون کړی موږ او دغه په مشاورت باندې به یو منظم شکل باندې یو ضابطه احتجاج ته موږ حتمی شکل ورکوو
مهرباني د وایس اف امریکا ډیو سره خبرې کول تاسو
مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی امریکای اعلان کړی دوی به د داعش تندر بډلې د قبضې نه د عراق موسل خار بیرته اخستو لپاره عراقي ځواکونو مرستې لپاره د 1500 زیات پوځیان لیږي دا اعلان د دفاع وزیر ایش کارټر د ګل پورس د بغداد د سفر په وخت کړی دی نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي
په نږدو کې د عراقي ځواکونو لخوا د داعش نه د یو مهمه هوایي اډې بیرته قبضه کول وروسته تیر ورځ د بغداد په سفر د امریکا د دفاع سکتر ایش کارټر اعلان کړی چې امریکا به عراق ته 1500 اضافي عسکر لیږي چې مقصد یې د داعش وسلوال ډلې نه د موسل خار بیرته قبضه کولو لپاره جګړې کې مرسته کول وي هغه کارټر ویلي چې دغه اضافي عسکر به په تازه کې بیرته قبضه کړی شوي کیاره هوایي اډې ته لیږل کیږي کوم اډه چې نږدې 60 کیلومتره فاصله باندې د موسل سویل کې راځي هغه کارټر زیاته کړې چې دغه هوایی اډې د نیولو مقصد د موسل سره په سمدستي گاوند کې د جنگي سامانونو او یوې هوایی مرکز جوړول دي دا خبره نوموړي د عراق ته د داخلي د لړوان دي د خبريالانو سره د خبرو په محل کړي دا هم تیر ورځ په بغداد کې د خبريالانو سره د خبرو اترو په محل په عراق کې د ائتلافي ځواکونو کمانډر جنرال شین میک فارلند ویلي چې دغه عسکرو زیاتره برخه به په غربي کیاره هوایی اډه کې ولې باقی پاتې به په نورو ځایونو کې پرځای کول شي د امریکا د دفاع یو ستر چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي چې د عراقي ځواکونو لخوا د دغه هوایی اډې بیرته قبضه کول داعش ته د ماتې ورکول لپاره جوړ کړی شوی د لس نکاتي ستراتیژیکي پلان لومړی هدف ترلاسه کیدل دي دغه چارواکي ویلي چې د کیاره ستراتیژیکي اهمیت له وجې به شکا دا په دغه پیرس کې یو غټه کامیابی ده عراق ته د خپل سلورمې دورې په محل د دفاع سکتر ایش کارټر عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی او د دفاع وزیر ښاغلی عبیدی سره په بغداد کې لیدلی او نوموړی بعد د ټیلیفون د لارې د عراقی کردستان صدر سره خبرې اترې کوي ښاغلی کارټر ویلي چې عراقی وزیر اعظم ښاغلی عبدی ورته د ملاقات په وخت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړې چې نوموړی هم په دې کال کې د موسل عملیات سرته رسول غواړي د دې سره سم هم تیر ورځ د جګړې د سارنې یو برطانوي موسسې IHS ویلي چې داعش ډله په عراق او شام کې هغه سیمې بیلي کوم چې نیولې وي IHS ویلي داعش د کال 2014 په وړومبۍ نیمایي کې د خپلې ولکې لاندې 12% برخه بیللې ده او تیر اونۍ په دواړو هیوادونو کې داعش سره 83,300 مربع کیلومتره علاقه په لاس کې پاتې د IHS څېړونکو ویلي داعش په شام کې د روس د هوایي عملیاتو په ملاتړ د شامي ځواکونو او د امریکا په ملاتړ د عرب کوردیش اتحاد د فشار لامل د غسیمې د لاسه ورکړی دي او عراق کې د امریکایي فضائي بمباره په ملاتړ حکومتي ځواکونو د فلوجا او رمادي خارونه د داعش د ولکې نه خلاص کړی دي ولې د عراق دویم غټ خار موصل اوس هم د داعش په ولکې کې دي د IHS تبصره په کال 2015 او 13 شپږ میاشتو کې په دواړو ملکونو کې د داعش بیلاد غټه ماتې نه غني ولې د مئی په میاشت کې د امریکا پوز ویلیو چې داعش د خپل ولکې لاندې په عراق کې 15% دا او په شام کې 14% پورې علاقې د لاس ورکړې ده که څه هم داعش دغه علاقې د لاس ورکړې ولې بیا یې هم د عراق
پلازمینه یا سرخار بغداد، پیرس او برسل کې خونړی حمله کړی دی او د دین زیات غټ بریدونه په یورپ او امریکا کې هم شوی دی. د آی ایچ ایس یو څېړونکي ویلي د داعش د خورې د بیلاد مطلب دا کې دی شي چې نور دغه ډول بریدونه وکړي. څنګه چې د داعش خلافت بیلاد کوي دا خبره په ډاګه کیږي چې د حکومت پروژې ناکامه ده او دا ډله توندلاریتوب او بریدونو ته مخه کوي. د دغه سیړونکو په وینا د بدقسمتۍ نه موږ د عراق او شام او یورپ پورې په بریدونو کې په غټه کچه وژنې او اقتصادي زیانونه او تباهۍ ولیدلې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس راځو په امریکا کې چې په وروستیو کې په ډالس ښار کې د پنځو پولیسو د وژنې وروستو امنیتی وضع خراب شوې ده، چرته چې د پولیسو د لاسو د تور پوستو امریکایانو د وژنو پر ضد احتجاج کېدو او په هغې کې یو وسلوال تن پنځه پولیس وژلي وو. او د دې ترڅنګ نن یو بله پیښه هم شوې ده په میشیګن ریاست کې، هلته د یو عدالتي کمرې دننه یو ملزم دوه عدالتی کسان وشتلی دی په جوابی ډزو کې، هغه هم وجل شوی دی. د دې ټولو تفصیل او په امریکا کې چې کمی مظاهرې روان دي، تور امریکایان دغه مظاهرې کوي د دوی پر ضد د پولیسو د تشدد خلاف، په دې باندې تفصیل تاسو ته په دې رپورت کې زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د امریکا ټکساس ایالت په ډلس ښار کې د یو افریقایي امریکایي تن لخوا د سپین پوستکي پولیس افسرانو د وژنې وروستو لا هم پلټنې روانې دي. بلخوا په امریکا کې د تور پوستو یا افریقایي امریکایانو د پولیسو لخوا د وژنو پر ضد هم د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې جاري دي. په ډلس کې د روانو پلټنو په اړه د دغې ښار د پولیسو مشر ډیوډ براون نن مطبوعاتو ته ویلي، تر څو چې موږ د دغې پیښې د هر اړخ نه پلټنې نه وي کړي زه به په اطمینان نه کینم او دا خبره به بے تحقیق نه پریږدو تر سوچې دا نوې معلومه چې دغه حمله کوونکی تن دغه حمله په یوازې سر کړی و. د پولیسو مشر ویلي دوی به د یو سل اویا ساعتو د هغه ویډیوګانو کتنه هم کوي کمی چې د پولیس افسرانو په وجود لګیدلو کیمرو، د پولیسو د گاډو په لګیدلو غټو کیمرو او د ودانیو په چتونو، دوکانونو او نورو ځایونو کې لګیدلي ټول ویډیوګانو نه راغستې شوې دي. ډیوډ براون ویلي چې دغه تن سره په مقابله کې یولس پولیس افسرانو ډزې کړې وې او دوه نورو بیا هغه روبوټ یا مشین استعمال کړی و چې دغه حمله کوونکی تن میکا جانسن پکې مړ شوی و. د دغه روبوټ په اړه بیا د پولیسو مشر ویلي که چېرې ضرورت شو نو دغه روبوټ یا مشین به بیا هم استعمالوي که چېرته د خپلو پولیسو د ژوند بچ کولو خبره راځي. د دغه الی یا روبوټ قیمت یو لک یو پنځوس زره امریکایي ډالره دی. تر دې دمه شوې پلټنو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د جانسن په کور کې د بم جوړولو نور اوزار هم موندل شوي وو. د امریکا امنیت ساتونکي چارواکي وایي چې د دغه تن په ریکارډ کې د جرمونو څه نشته دی. د امریکا د پوځ لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه جانسن د کال 2009 نه تر د کال 2015 پورې د پوځ په خپل موده کې د ترکاڼۍ او مستري په حیث کار کاوه. هغه بیا د نومبر کال 2013 نه د جولای کال 2014 پورې په افغانستان کې پرځې وو. جانسن هغه مهال افغانستان پریښودو کله چې د هغه یو ملګري په هغه په جنسي توګه د زورولو تور ولګاو. دغه تن ویلي چې هغه ته د ذهني علاج ضرورت دی. هم د ګل په ورځ په دغه خبري کانفرنس کې یو تور پوستکي ډاکټر چا چې د سپین پوستکو پولیس افسرانو علاج کړو د خبرو په وخت په روانو اوښکو ډېرې جذباتي خبرې وکړې. براین ویلیم څوک چې په پارکلین میموریل هسپتال کې ڈراما سرجن دے اویل دا وجنا اس ودرے د پکار دی. ڈاکٹر براین اویل چې تور پوسته کی خلق مری او بیا هیر کړی شي، خلق بیا د هغه خلکو پر ضد را پاسی چا چې زمونږ د حفاظت سوګن پورته کړی وی. مونږ ټول با رامخیته کیږو چې دا هر څه ودرو. اخو د امریکا په میشیګن ایالت کې نن په یو عدالت کې یو بندي تن پر ډزو کې دوه کسان وجلی. دغه حمله کوونکی تن په خوا کې ولاړ د یو پولیس نا وسله اغسته او ناتاره ډزې پیل کړې دي، پکې دوه کسان وجل شوي او دغه تن بیا د پولیسو لخوا وشتل شوی دی. د دغه پیښې پلټنې لا روانې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو دی. د پاکستان د صحت مرسیال وزیر په ورستیو کې په یو مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې روان کال په غټه کچه باندې کمی راغلی دی. سایره افضل تارل ویلي دي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه باندې د پولیو د کیسونو شمیره ډیره کمه شوې ده. اخواته په بلوچستان ایالت کې د پولیو په کمپینونو کې د ځوانانو د شاملولو یو کمپین شروع کړل شوی دی چې هغوی د پولیو په کمپین کې پوره مرستې وکړي. یو رپورټ پې د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و وایس اپ امریکا ته په یوه مرکه کې وکړه. نوموړي وویل چې د نوو کارکوونکو په کار د ګمارلو لړۍ به په روانه اونۍ کې ترسره شي.
چې اوس موږ ته معلومیږي چې په هر یونین کونسل کې له پیدایش وخت تر 50 کال پورې څوک شنیان دي. د دې بقاعده موږ ټوټل رجسټریشن کو په یونین کونسل پر ساته باندې د کشنیانو تعداد معلومول او بیا هر هغه کشنۍ چې پاتې شي موږ ته معلومي چې دا کشنۍ پاتې دي اور د دې بعد موږ وه هر کشنۍ ته خپل کوډ ورکو چې څونه کشنیان دي په کوټه کې په پښین کې ور په کلا عبدالله کې کچی راکشنۍ پاتې شي په هغه مطلب موږ ته معلومي چې دا کشنۍ پاتې دي د ویکسینیشن سټېټس څنګه دي. نو بیا و ټیمان ته معلومي چې دا کشنۍ پاتې دي اور دا ټیمان بیا داسې دي چې دا د هغه د خپل یونین کونسل د خپل علاقې د خپل کلی د خپل مالی لوکل ټیمان دي اور فیمیل ټیمان مطلب موږ زیات کوشش کوچ فیمیل دي.
د صوبایي حکومت په وینا چې په تیر یو کال کې د پولیو د ښه کمپین له عمله دا وخت د کوټ پشن او کل عبدالله څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو د شاوخوا څخه و بلوچستان ته د پولیو د وایرس تر منتقل کېدو خطر لا تر اوسه نه دی لري شوی. یو ځل بیا به غوښو و ډاکټر آفتاب کاکړ ته
په خیبر پښتونخوا کې کیس راغلی دی. ډی آی خان کې په ډیر غازی خان کې انوایرمنټل سیمپل د پنجاب پوزیټیو راغلی دی. دلته په وزیرستان کې د پولیو کیس راغلی دی. بیا دغه شو غره د سند انټریر سند جکبات بدی کې انوایرمنټل سیمپل اکثره پوزیټیو وي او کیسز وي. بیا دلته په کراچي کې پولیو کمپین کوالټي سمنه ده. دلته په افغانستان کې نو بلوچستان اوس هغه وایي د صوبه ده چې له افغانستان له سند له خیبر پښتونخوا له پنجاب وایرس راتلو خطر ده. چونکی په دغه وخت کې په دغه ټایم کې از موږ کم کډوال مخلوق کم غم دی ورادي مثال دغه خانبدوش موږ ته دام دی ورادي ته د مومنټم زیاتې
د دوی ورده چې دا کال په بلوچستان او قبایلی سیمو کې یو یو په صوبه سند کې څلور او په خیبر پښتونخوا کې و مشمان د پولیو د ناروغي له عمله مازوران سوي دي. ایوب ترین وایس اپ امریکا ډیو رادیو کوټه.
او استاد ستوبلاند کو د واشنگتن اداریه
د روس حکومت د بشری حقوقو او د اولسی معاشري د نورو ډلو د تزنولو کار د خرابې تر حد پورې جاری ساتلې ده. د روس حاکمانو په لومبي ځل د بشری حقوقو د زنانه مرستیالي د ویلنتیا چيري واتنکو خلاف فوجداري تحقیقات شروع کړې دي. په دې الزام نه چې د خارجه ایجنټانو په حواله د جوړ قانوني خلافتیا کړې ده. دا قانون په کال 2012 کې منظور کړی شوی دی او په دې کې په غیر سرکاري تنظیمونو دا لازمه کړی شوی ده چې د انصاف وزارت سره به د خارجي ایجنټانو په نوم خپل اندراج کوي. خو هله که دا تنظیمونه د خارجي ملکونو یا ادارو نه پیسي ټکی اخلي او یا په سیاسي سرګرمو کې اخته وي. میرمن چيري واتنکو د اولسي معاشري د ترقۍ په باب لا د ډان فاونډیشن د بشري حقوقو د زنانو د تنظیم مشره ده. دې په ځان د لګېدلو تورونو په باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د خپل تنظیم په دې سبب حکومت سره اندراج نه دی کړی چې موږ نه خو خارجي مالی امداد اخیستی دی او نه مو دا اخیستو نیت دی او بله دا چې زموږ تنظیم په سیاسي سرګرمو کې هم ککړ نه دی. دې زیاته کا چې سرکاري تحقیقاتي چارواکو د دې د تنظیم د دفتر تلاشي اخیستې ده. دوی دفتری دستاویزات او کمپیوټر هم په خپل ولقه کې اخیستي دي. که په میرمن چيري واتنکو د خارجي ایجنټانو په باب له روس ته جوړ قانون خلاف ورزي ثابت شوه نو دوه کاله قید سزا ورته ورکېدی شي. د خارجي ایجنټانو په نوم جوړ قانون د روس په سلو تنظیمونو لګولې شوی دی. په دې کې زیاتو تنظیمونو خپلې سرګرمۍ ختمې کړې او دفترونه بند کړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې د بشري حقونو په بابله په تازه رپورټ کې ویلې شوې دي چې په روس کې د تیر څه وخت نه د حکومت په حواله دا یو د فکرمندۍ خبره راپورته شوې ده چې حکومت داسې قوانین جوړوي چې د هغې تر مخې حکومت په داسې کسانو او تنظیمونو ویرې ترهې تیروي او مقدمو ته تړي چې د حکومت د مرزای خلاف سرګرمو کې اخته وي. د غیر سرکاري تنظیمونو نه علاوه حکومت په دې قانون آزاد میډیا، بلاګران، سیاسي مخالفین او د بشري حقونو مرستیالان هم وهي.